رونه ورسیدلی دي. او د کرکټ د 2009 سیمې د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ مسابقه پایل شوه. د انګلستان په لور لوبغالي کې د دې مسابقې په چارټاس پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان توانېدلی چې په دویم اور کې 15 منډې وکړي، کوم لوبغاړی تر دې شېبې نه دی سوځېدلی. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پرله پسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش په وړاندې په ساوت همتون لوبغالی کې مسابقه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه من وگمه جوارخیل میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف عرفان در استودیو مهمان ما هستند تا در مورد این بیماری معلومات دهند. اما قبل از همه گزارشی را میشنویم که قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 10 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میرجان راسخ مسئول پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 واقعه پولیو در ولایت اروزگان، 2 واقعه در کندهار، 3 واقعه آن در ولایت هلمند، 1 واقعه در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده است. دکتر راسخ در مورد بیماری پولیو چنین میگوید:
مرض محو پولیو شما بهتر میدانید که در سال روان میلادی در برخی ساحات محدود افغانستان منحصر شده که عبارت از حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان میباشه و از شروع سال میلادی تا اکنون 12 واقعه مثبت پولیو گزارش شده که 9 واقعه ازی از حوزه جنوب و 1 واقعه ازی هم از حوزه شرق افغانستان گزارش شده و آخرین واقعه که امروز بر ما گزارش شد هم از ولایت اروزگان از ولسوالی ترینکوت بود که متاسفانه یک طفل دختر نزدیک به 2 ساله را مصاب ساخت.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شوند. اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر راسخ، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 3 کمپاین سرتاسری طبق واکسین پولیو و 6 کمپاین فرعی را در این کشور راه اندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر راسخ می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
این مرض شما بهتر می دانید که کاملا مرض ساری است و دیگه یک کتر که به این مرض مصاب شد و حتی به این ویروس مصاب شد و هم مورد تهدید سرایت و مصابیت مرض قرار می تواند و یگانه راه این مرض فقط و فقط توسط 2 قطره واکسین پولیو جلوگیری میشه، یعنی مرض تداوی نداره و توسط واکسین وقایه و جلوگیری میشه.
با گفته یه دکتر راسه، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ و صحه و تطبیق واکسین پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو محافظت نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. بله دوستای عزیز، گزارش را که شنیدید، حالا شما هم اگر کدام سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدید. اول در مورد پولیو یا فلج اطفال معلومات دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نخست از همه سلام احترام به شما همکار تکنیکی و همه شنونده های محترم. در مختصراً در مورد مرض پولیو عرض بکنم که پولیو عبارت از یک مریضی ساری میکروبی سیستم عصبی هست، یعنی این میکروب سیستم عصبی را مورد حمله قرار میده. میکروب از طریق دستای ناپاک، آب ناپاک و غذای ناپاک از طریق دهن داخل سیستم عظیمی طفل و یا کودک میشه، در روده های کوچک، در روده های طفل جای میگیره و اوجه تکثر میکنه. تکثر میکروب در داخل روده های کودک یا طفل صورت میگیره. بعد از اینکه میکروب تکثر میکنه، میکروب چند را در پیش میگیره، یا ای که نسبت ضعیف بودن مقاومت بدن طفل سر سیستم عصبی در داخل دماغ حمله میکنه که ما او را بانم پولیوی دماغی یاد میکنیم. که واقعاتش نادر است، اکثرا عضلات تنفسی یا حجاب حاجز فلج میکنه و حتی سبب مرگ میشه. و شکل دیگه چیز که میکروب از طریق غدوات لنفاوی یا غدد دمی غدای لنفاوی از این طریق میره و هرامغز یا نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، در اوج مرکز حرکی را فلج میسازه. دو نوع مرکز داریم، یکی مرکز حسی است که حسیت تامین میکنه، یکی مرکز حرکی است که حرکت وجود میده، دست پای ما شما حرکت میکنه. میکروب پولیو مرکز حرکی را مورد حمله قرار میده و به مخاطر فلج به وجود میاد و متاسفانه فلجی که به وجود میاد چون مرکز عصبی در اوج تخریب میشه در نخا، ما به نام قرن قدامی یا به اصطلاح در طرف قدام یا پیشوری نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، فلجی که به وجود میاد فلج دائمی هست تقریبا و علاج نداره. مشکل دیگه پولیویی هست زمانی که میکروب تکثر میکنه، پیشتر عرض کردیم، باز اینمی میکروب ها از طریق مواد غایطه به محیط پخش میشه. و نمو هست که در بین اطفال، مثل که بیشتر شما در گزارش هم اشاره کردین، اکثرا اطفال پایین تر از 5 سال مورد حمله قرار میده. در هر سن شده میتونه، سنین بالاتر هم مو ساخته میتونه، ولی عمدتاً اطفال زیر سن 5 سال مورد حمله قرار میده. متاسفانه بشر تا هنوز نتانسته، ایتو نمیگیم که مطلق، ولی تا هنوز بشر نتانسته که تداوی قطعی بر این مرض چی بکنه، کشف بکنه. یگانه راه علاج ازی پیشگیری ازی هست، یعنی جلوگیری ازی هست، و جلوگیریش فقط توسط دو قطره واکسین که بسیار مؤثر است، بسیار مفید است و هیچ نوع اعراض جانبی الحمدلله نداره صورت میگیره.
بله، تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که تماس تلفنی داریم از شنونده ما. بله سلام. بله سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه. و علیکم، شما خوش آمدید.
سلام به تمام کارکنان رادیو شما.
علیکم السلام. مهربانی، سوالتون از دکتر صاحب مطرح کنید در مورد پولیو.
تشکر وزمجم. اول خود اما از رادیو آزادی باید بسیار تشکر بکنم که برای ما تو دکتر صاحبای را میمان میکنه که ما را آگاه میسازد. اگر که پولیو در شریعت ما هم هست، قرآن ما هم هست، بلی پولیو ها با توسط تومار خوب میشه، باست که مقصد از زیب و از جن گرفته میشه. و پولیو ها لایداست. اول خود ما از دکتر صاحب تشکر میکنم. ما یک روز که رادیو شما شنیدون که صد نوع واکسین در جهان وجود داره، ما سالی نمیفهمیدیم، علمای امام نمیفهمم، این را دکتر صاحب نمیفهمم. از دکتر صاحب سوالی ما اینا میگن که پولیو یک مرض ساری است. اگر فرضاً تیپ مادر با پولیو مبتلا شوه، یعنی به قلعنی فلم به مو مرض شه، یعنی امو دیگه سوالی ما مو است که امو پولیو اصلا به کلانسینها هم کلانسین آدمای کلانسین هم به پولیو مبتلا میشه یا نمیشه. اگر نمیشه با کدام کنمشین مبتلا میشه؟
درست است. تشکر برادر محترم، منتظر جواب سوالتان باشید. بفرمایید دکتر سید.
به جواب برادر باید بگویم که پولیو عمدتا پیشتر مرز کردم که اطفال زیر 5 سال معوف بکنه. بله. یعنی بیشتر اطفال زیر 5 سال مصاب مرض میشه، چون مقاومت سیستم دفاعی از یا بسیار پایین است. سیستم دفاعی ما ایمیون سیستم که انتیجن انتیبادی و مسائل تیبی هست، مقاومت اطفال بسیار پایین میباشه، خواستن اطفال که از شیر مادر استفاده نکنه. بله. یعنی اطفال که شیر مادر برشان داده نشوه، شیر مادر خودش به قدرت خداوند متعال دارای انتیبادی ها هست، یعنی سیستم دفاعی را در خود داره. اگر طفل از شیر مادر استفاده میکنه، خاصتا اونمو پلهی که در 3 روز اول بعد از تولد هست، بله، او بسیار مهم است که به طفل داده شوه، شیر داده شوه و مقاومت طفل بلند برده شوه. اگر احیانا مثلا به نسبت خوب عوامل بسیار متعدد داره، به هر دلیل طفل مصاب میشه، اکثر بازم تاکید میکنم اطفال 5 سال معوف میسازه، ولی شده میتونه کلان سالار هم معوف بسازه، کلان سالار هم معوف میسازه. به مخاطر شما دیده باشین حاج صاحبایی که به خاطر سفر حج عمره میرن، یکی از لوازم حتمی سفر برشان ای هست که اونا باید واکسین پولیو برشان تطبیق
شه،
کارت واکسین داده باشه، به خاطر از اینکه خطر در اونا هم مرفوع نیست، یعنی گفته نمیتونم که اینا مصاب پولیو شده نمیتونه، ولی عمدتا اطفال که سر کوچک هستن، از 10 سال پایین تر هستن، 5 سال 3 سال 2 سال، در اونا باز خطرشان بیشتر است.
بله تشکر. دکتر سیب، کسایی که واکسین شدن اونو چقدر محفوظ هستن از خطر انتقال ای بیماری؟
کسایی که واکسین شدن الحمدلله تقریبا ای واکسین به سطح جهان آزموده شده، تست شده. بازم به خاطر معلومات مختصر، 30 سال پیشتر از امروز در دنیا در 125 کشور دنیا پولیو وجود داشت. امروز به برکت اینمی واکسین ها، به فضل خداوند متعال، اینمی 125 کشور دنیا پولیو از اونا محو شده، اونا پولیو را از کشور خود محو ساختن و تنها در افغانستان و پاکستان واقع دیده شده. این مؤثریت واکسین نشان میده. یعنی واکسین، یعنی 30 سال پیش تقریبا سالانه 350,000 طفل معمولا فلج میشد که روزانه 1,000 طفل فلج میشد. در هر ساعت 40 نفر طفل مصاب مرض میشد و فلج میشد. ولی به برکت این واکسین الحمدلله اون این واقعات فعلا تقریبا در وسط دنیا فعلا ما 37 واقع داریم. 10 واقع در افغانستان است و 27 واقع هم در پاکستان.
تشکر دکتر سیب. شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایید. سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
حکم الاغانم در خود صحا اساس را مستقیمان در تلیفون بکر خیم. دکتر سیب صحب نمره پختر نداده چی دی پولیو لسه چی تایده که گی آزم پختر نداده چی نریوال دومره دی پولیو و واکسینو باندې تمرکز کې آیا ولې د تیبي د کینسر د ایس په واکسینو باندې دومره تمرکز دی ورې نه کوي، او بل د خلکو چې دا په خشت زیاتوي د واکسین چې دا د آینده نسل د تبایی دپاره جوړېږي؟
ډېره مننه. ستاسې سوال ډاکټر صاحب ځان سره نوټ کړ او ستاسې سوالو ته به ځواب وایي. تاسې به پښتو باندې ځواب وایي.
حکمل صاحب په جواب کې باید ووایم چې پولیو د یو میکروبي مرض دی، یعنی په دې کې میکروب عامل دی، وایرس دی، یو نوع واړه میکروبونه دي چې په نامه د پولیو وایرس یادیږي. د خپل د میکروبونه لکه مخکې چې ما عرض وکړلو، د ناپاکو لاسونو، ناپاکو اوبو او د ناپاک خوړو د لارې نه، د خولې د لارې نه عمدتا راځي. د انسان په هضمي سیستم کې په کولمو کې ځای نیسي، هلته تکثر کوي، او مخکې چې ما عرض وکړلو چې په عصبي سیستم باندې حمله کوي، او د غایته مواد و فضله مواد دلیار نه ټول بدن ته خپریږي. یعنی دا یو ساری میکروبی مرض دی. په دې معنی چې یو کس ونیولو، دا کولی شي بل کس ونیسي، دغه نه بل کس کلی ونیسي، او ملکونه بلاخره په نړۍ کې خپور شي دا مرض. او د دې بلې پوښتنې په مقابل کې حکمل صاحب باید عرض وکړم چې ولې دومره تمرکز کی دا ډیره ښه پوښتنه دی وکړله ګرانه. تمرکز په دې خاطر باندې کیږي چې پولیو د طب د نقطې نظر د میکروب پیژندنه د علم په اساس باندې. میکروب پیژندنه یو مایکروبیولوژي چې ورته ویل کیږي، د دغه علم په اساس باندې ځینې میکروبونه د سدي چې هغوی یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولی شي.
بله،
بیا تاکید کوم چې پولیو عبارت د هغو میکروب نه دی، د پولیو میکروب چې دا یوازې د انسان په بدن کې ژوندای پاتې کیدلی شي. د انسان د بدن نه دی ژوند نشي کولی، ژوندای نشي پاتې کیدلی، خپل د بین وړي، د بین ځي. مثلا پرونو وبو کې دوه نیم ورځې دی ژوند کولی شي، نهایت د شپږ هفته په محیط کې ژوندای پاتې کیدلی شي، ډیر نشي پاتې کیدلی، بیا خپل څه کیږي، د بین ځي. نو چون دغه سیمې میکروبونه محدود دي چې هغه یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، برعکس نور میکروبونه مثلا توبرکولوز ته د توبرکولوز میکروب د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، په حیواناتو کې ژوند کولای شي، په غواګانو کې، حتی په تویورو، په پرندګانو، په الوتونکو کې ژوند کولای شي. موږ یو نوع توبرکولوز لرو چې توبرکولوز هغه منشأ د میکروب، مخزن د میکروب پرندگان یا الوتونکي د مرغان دي، په مرغانو کې ژوند کوي. نو دو خطر باندې د توبرکولوز میکروب سره کم باید محو شي. نو موږ ټول غواګان، ټول حیوانات واکسین کولای شو، یا که مثلا هغه واکسین کو بیا په پرندگان یا الوتونکي سره کم کو، هغه ممکن نه دی. ځین محدود شمیر میکروبونه د سدي چوغو یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. نو ډاکټران یا صحی ټولنه په دې نظر ده چې کچیر موږ دوی واکسین ورکو، د دې بدن د میکروب نه پاک شي، دا میکروب خو بیرون کې ژوند نشي کولای، خود به خود د بین ولاړ شي. لکه مثلا د چچک یا د کویم میکروب چې و ډیر څلوي کاله مخکې هم داسې یو میکروب و، د چچک خطرناک مریضی را مسته کوله. په نړۍ کې تقریبا 550 میلیونه انسانان وژلي دي چچک، ولی دغه خصوصیت هم عیناً هم داسې و چې هغه فقط د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، بیرون کې ژوند نشي کولای. برعکس ځین میکروبونه د چوغوی په خاورو کې ژوند کی، په نباتاتو کې ژوند کی، په حیواناتو کې ژوند کی، په پرندګانو یا په مرغانو کې ژوند کی، د غوی محو کول محال دی، ناشونی دی، امکان نه لري، د بشر د وس نه وتل خبره ده. په پولیو باندې تاکید ولې دومره ډیر کی؟ په دې خاطر باندې چې د پولیو میکروب یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. یعنی لکه سره کوم چې مایان په اوبو کې ژوند کولای شي، د اوبو نه چې مایع راوېسل خپل مري.
بله،
د پولیو میکروب چې د انسان د بدن او وته خپل د بینه ځي.
بله،
یعنی ژوند لاس ورکی. بنان موږ ډاکټران په دې نظر دي چې کچیر خاصتا ماشومان ته، چې ما تاکید می مخکې څوزله په دې خبر باندې وکړل، کچیر موږ ماشومان ته یا غټان ته واکسین ورکو او د واکسین په برکت باندې د دې بدن د میکروب نه پاک شي، بیرون خپل محیط پاکیږي. یعنی دا یو محو کیدون کې مرض دی.
بله،
د ښه در باندې تاکید په دې خاطر په دې موضوع باندې.
او روسي پښتنه ډیره جالبه و.
او زه د دوی وې چې د فحاشي خبر کیږي، زه حقمل سپتا تو وایم، ته په ټول عمر کې د صحت امید ادرس نه تا کوم پروګرام لیدلې ده، کومه دوا دی لیدلې ده چې خلای نه خواسته ډاکټرانو د فحاشي د خبرول د پاره په دنیا کې مریضانو ته ورکړي؟ آیا د تا د شې په یاد کې ډاکټران خو سپینه چپنه تا ته د خیر سبب دی، کله د ډاکټر د لاس ته شر رسیدلې دي، کله ډاکټر تا ته تاوان رسیدلې، بیا صحت امید ټول سیستم، یعنی دغه وخت نه چې موږ راسته او چپه لاس پیژندل اید د انسانانو په صفت باندې، یعنی صحی سیستم تا ته کله تاوان پېښ کړی دی، په کومه برخه کې تاوان پېښ کړی، چې فکر کې جدي راغلی دی چې خدای نه خواسته دغه سیستم تا ته د فحاشۍ سبب کی؟ په هیڅ صورت باندې د خلکو افواهات دي، د جاهلانه خبرې دي چې د نه دي دین سره اغلری اساس لري، نه دي دنیا او د ساينس سره اساس لري. دا فقط بې مسؤلیت انسانان دي چې هغه نه دي دین پوهه لري، نه دي دنیا پوهه لري. یعنی که یو سړی په دین باندې پوښیم ولا هیڅ د خبره نه کی، او که یو سړی په ساينس یا په عصري علوم باندې پوښی هغه هم د خبره نه کی. نو موږ متاسفانه هغه چې د دین دا معلومات نه لري به مسؤلیت خبره کی. یعنی دا چې یو دوا ته مترا وکړي چې تا څوک وایي چې دغه شربت وخوري د انسان کې د سی حالت رامنځته کی، هرگز د خبره نه ده، د هیڅ اساس بنیاد نه لري.
ډیر زیات مننه. آشناوندې دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام.
بله،
سلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه مهربانی. نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم. د تاسو د زابل ولایت په شاجول ولسوالۍ څخه د تلیفون تاسو راوښلم، خو کیتا او د قدر وړ مننه ډاکټر صاحب ته نیکی او احترامات وړاندې کوم.
تشکر، بسیار زیات مهرباني. سوالتونه مطرح کنین از ډاکټر صاحب.
اول خو می دا نظر ده د کڅنګ سي ډاکټر صاحب خپل سرګندونو کې وویل چې دا یو افواهات حالت، نو دا مهم تاییدو. زه په خپل سپینجر ایم د دې واکسین ډېر کلونه کېږي زما عیال تور کړي دي الحمدلله اوس پورې عیالونه شته. دا یو غلطه خبره ده، دا یو تبلیغات دي. واکسین نه سړی شونډ کوي نه له عیاله باسي نه مشکلات جوړوي.
بله
عیالونه دي اوس مېلمستیان شته. دا خو مې نظر وه او پوښتنه مې له محترم ډاکتر صاحب څخه دا ده چې پولیو ولې په کوچنیانو کښې پیدا کېږي او په لویانو کښې نه پیدا کېږي؟ او یو رقم په لویانو کښې یو قسم مرض ده، موږ ابلیج هم ورته وایو، پلج هم ورته وایو، ګوزڼ هم ورته وایو. آیا دغه د کوچنیانو پلج څه تفرقه سره لري؟
ډېره زیاته مننه ستا سوالونه موږ دلته نوټ کړل له ځان سره او تاته به پوښتنې در وړاندې کړو.
حاجی صاحب محترم، حاجی صاحب توخی، تاسو دې ډېر نیکو ښه احساساتو نه ډېره مننه، خدای دې عزتمن لره. کاشکې دې موږ په وطن کې داسې پوه خلک ډېر شي چې هغوی په دې خبر باندې شهادت ورکړي چې واکسین په ځای خلکو ته د خیر سبب کېږي، د صحت سبب کېږي او دوی د خطرناکه مرضونو نه هغه کېږي. زه مخکې د دې نه چې د تا سوال ته راشم حاجی صاحب محترم، فقط د واکسینونو په باره کې یو عمومي معلومات غواړم دلته ګران اوریدونکو ته ورکړم. واکسینونه دا د وباګانو په مقابل کې دواګانې دي. ټول واکسینونه چې موږ تاسو پېژنو دغه څه واکسین د دې شاته ډېره خطرناکه وژونکې وباګانې په تاریخ د بشر کې تېرې شوي دي. هر واکسین چې موږ تاسو پېژنو، هر واکسین که دا توبرکلوز دی، که دا شری دی، که دا مثلا د پولیو هغه دی، که دا مثلا نور مختلف د تور ټخلي دي، مثلا د تور زیړي دي، که څه واکسینونه دي، په نړۍ کې تر اوسه پورې 240 ډوله واکسینونه جوړ شوي دي چې ځینې یې اکثریت یې وقایوي دي او ځینې یې هم معالجوي دي، یعنې د دوا په شکل باندې استعمالېږي. د توخی صاحب د خبر په تایید باندې ووایم چې د پولیو واکسین دا د نن او د پرون خبره نه ده. دا داسې نه دی خدای نخواسته چې د امریکي قواوې راغلي دي دا واکسین د ځان سره وړی دی. نه، دا د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې، بیا تاکید کوم، د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې، د 1353 کال باندې چې د اوس نه 45 کاله مخکې. دا نه د اوس خبره ده، نه د ډاکټر نجیب و د مجاهدینو د حکومت خبره ده، دا نه حتی د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې دا واکسین افغانستان ته راغلی دي. د افغانستان په صحت عامه کې د هغو نه استفاده شوې ده، منتها په هغو وخت کې فقط په کلینیکو، په غټو شفخانو او په کلینیکو کې وو. د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې 1994 تقریبا 2020 کال کې د مسجد په مسجد کمپاینونه شروع شول.
بله.
او بیا د طالبان د اسلامي امارت په وخت کې دغه کور په کور کمپاینونه د طالبان د حکومت په وخت کې شروع شوي دي. یعنی دغه هر د دروازه چې ټکول کېږي د طالبان د حکومت په وخت کې دا کار شروع شوی دی.
بله.
او دا چې دوی پوښتنه وکړله چې ولې ماشومان هغه کې، حاجي صاحب محترم، ماشومان په دې خاطر چې د ماشومان د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د دوی دفاعي سیستم دغه د په انسان په وجود کې چې کوم مرغړی دی، کله کله لیدلې مې چې مثلا یو ماشوم ستونی درد کوي، په ستوني کې مرغړی پیدا کوي، په تخرګ کې مرغړی پیدا کوي، په دغو لنګو، په دغه پښو کې، په دو قسمتونو کې مرغړی پیدا کوي. مرغړی چې دی دا د بدن دفاعي سیستم یوه برخه ده. چون ماشومان کمزوری دی، د دې دفاعي سیستم هم کمزوری دی، نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پولیو یعنی دوی ډېر معروض په خطر دی.
بله.
یعنی خطر هغوی ته ډېر دی. او پات شو چې د کوچنیانو فلج دوی یاد کړل، حاجي صاحب محترم، فلج ډېر انواو لري، انواع و اقسام ډېر عوامل لري چې اوس په هغو باندې د طبي خبره د لږ بس بلې خواته ځي. یعنی په لسهاوو که در ته ووایم عوامل د فلج شته دي چې په ماشومانو کې یوازې پولیو د فلج سبب نه کېږي، بلکې نور امراض هم مثلا ساده در تای میننجیت هم د فلج سبب کېدلی شي. کنه دا یو میکروبي حادثه ده، یا ځینې نور ارګانیک عضوي امراض دي په بدن کې، په دماغ کې خاصتا، هغه د فلج سبب کېدلی شي. نو د کوچنیانو فلج دی ډېر عوامل لري، خو اغه نور علتونه لري. او کوم موضوع چې د موږ تاسو تر بحث لاندې ده، هغه دا دی چې د پولیو د کوچنیانو هغه لویان ولې نه هغه کې متاثره کې، د لویانو دفاعي سیستم قوي دی د هغو په مقابله کې. لویان هم کوي، خو په هغو تناسب چې ماشومان کوي لویان بیا نه کوي.
ډېره زیاته مننه. شنوندې دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز، خوش آمدی به برنامه. مهربانی صدای مرا بشنوید.
سلام علیکم. آورم
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه. مهربانی کنین دکتر سبارف عرفان در برنامه امرای ما هستن و به سوالاتتون پاسخ میدهن. بفرمایین.
اینو که حساب دیدون رو خبر کم دادی وکسین خو حساب دیدون خبر کم و چه وکسین و موت دا وکسین که موت معلوم
دیتن صدای رادیو تا لطفا صدای رادیو تا پخش کنین. خب شنونده ما را قطع شدن. بله
ما می جه می خیم تبصره بکنم. دغه حاجی سبوی کله شما خبر واروی ز بیا ګورې دغه حاجی سبوی چاویا کله کیږي چې د ما پیاد کیږي چې موږ واکسین نه کوو. یعنی د خپل د دې سرګندوی دی چې د واکسین نه وای شای نه دی.
یعنی اویا کله
اویا کله bale د چاک واکسین وو د موږ پیاد ما پیاد کیږي. داود خان په وخت کې تقریبا یعنی هم دغه 15 سال وخت کله مخ کې په دیوالو باندې لیکلو مکتب کې بيخي اغل صحنه مې وس پیاد چالت لیکلی و چې هر چا چې د چچاکی وا واقعا راپور ورکوي مو پښتو کې ورته کوي وي او فارسی کې ورته چچاک وي. یعنی چا چې د چچاکی وا واقعا حکومت راپور ورکړل ساتامي ته غوته 3000 افغانۍ په غو وخت کې د داود خان 3000 افغانۍ غوته جایزه ورکړل. او د یادولو وړ ده چې چچاک او پولیو د دوه سکنی ورونه دي. بیا تاکید کوم چیچاک او پولیو دا دوه سکنی ورونه دي. لکه څنګه چې چیچاک د نړۍ نه محو شو پاک شو نن موږ چیچاک نه لرو، همدغه رقم و پولیو هم د محو کیدونکې ناروغي ده. یعنی د محو کیدو وړتیا لري. په دې خاطر دومره کمپاینونه نه دي، دومره فشار دی، دومره هلې ځلې کیږي. همدغه دی چې ټوله نړۍ د پولیو نه پاک شوې ده، فقط افغانستان و پاکستان پاتې دي.
بله
آمیره بانی
شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین عبدالستار خانزاده، دکتر صاحب در خدمت شما هستن و در مورد مریضی پولیو به شما معلومات میدن.
ما اول یک نظر دارم با جلیس شما هم دکتر صاحب دارم.
بفرمایین.
نظر می می افغانستان اگه ایزی که دکتر صاحب میگه که اینجگا واکسین پولیو مثلا پولیو ماهو میشه واکسین بشه اینجگا تطبیق منکه. ما چند دفعه به می برنامه ها همه موضوع را ما یاد کردم. اگر به شکل درست تطبیق نشه بندی حالت را شاید به صد سال نزکم به افغانستان پولیو ماهو نشه. اگر اینا همی سیستم واکسین خود را بهتر کنن همی جای خانواده ها کوچی هستن و یک جا یک روز و یک جا دیگر روز به دیگر جا این امینا همیشه از واکسین باز نمانه دیگر و ماجرت ها زیاد هست، جنگ هست، عدست خوشتالی عدست جنگ بردم ماجرت میکنه به زیاد جای اینا به واکسین به صورتی پیدا کرده نمیتونه با حضر واکسین نمیشه. شاید همی پروسه اگر به می شکل روان باشه ست رو بدگم افغانستان ما هوا نشه واکسین. ولی سوال دو سوال دارم از دکتر صاحب فرمودن که واکسین پولیو به بیرون زندگی کرده نمیتونه. وقتی که به بیرون زندگی به محیط کرده نمیتونه دیگه ابتدا به انسان ها چی رقم انتقال پیدا کرد. سوال دوم ای است، یک کسی که به پولیو دوچار میشه چند فیصد از این مرگانی است، چند فیصد از
آ تشکر بسیار زیاد. سوالتان ما گرفتیم، منتظر جوابتان باشین.
آخوزاده سب سوالات خوب مطرح کردی. اول خوب ارتباط ازی که برنامه به درستی تدبیق نمیشه تشکر از همدردیتان که بسیار خوب است. خوب صحت تا همه کوشش میکنه که اما به نهایت کیفیت خوب برنامه تطبیق شه. ولی چون ما شما وطن خود میشناسیم، حالات جنگ، ناامنی، مهاجرت، مسائلی که شما کوچه ها یاد کردین، این موضوعات هست. یعنی ما با همی وطن خود، با همی امکانات دست داشته خود، اما تلاش آخرین خود میکنیم که برنامه به شکل خوب تطبیق شوه. ولی این 100% آدم گفته نمیدونه که بدون نقص نیست، بدون عیب نیست، مشکلات نداره. طبعاً همی که انسانای با مسئولیت، انسانای با درد مثل شما و کسای باشه که اونا ما را متوجه بسازه با نقص نواقص، انشالله و رحمان بهبود به وجود میایه. ما امید به خدا داریم و برای کوچی ها و کسایی که مهاجر هستن، برای اونا به او ارتباط تیمهای سیار وجود داره که اونا را تحت پوشش قرار میده. تیمهای سیار در ساحات هستن که دو جا رفت و آمد مهاجرین یا مثلا کوچی ها هستن، او ساحات دو جا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده و واکسین تطبیق میکنه. ای که شما گفتین که چند فیصد از سوال اولتان که به ارتباط ازی که ای اگر از وجود انسان بیرون میمانه خود به خود از بین میره، البته یاد ما شما باشه که میکروب پولیو بعد از اینکه از وجود انسان خارج شوه نهایتا تا 6 ماه زنده میمانه.
بله.
نهایت تا 6 ماه، البته فرق میکنه. مثلا گفتم که در آب بین 2.5 تا 5 روز، بین 2.5 تا 5 روز این زندگی کرده میتونه، دیگه در آب آب پاک دیگه از بین میره، تخریب میشه در هفته و عین شکل در خاک و آب و هوا. نهایت عمر میکروب پولیو خارج از وجود انسان تا 6 ماه هست. و ای که ای چی شکل سرایت میکنه بعد از اینکه طفل که مصاب پولیو هست و میکروب در وجودش تکثر کرد، زمانی که طفل تغوت میکنه یعنی مواد غایطه از وجودش خارج میشه، ای در محیط به شکل مختلف به تماس ای طفل به تماس یک طفل دیگه است، ای خوالوده است. ای طفل مثلا به یک سامان ساتیری میکنه او را ددان خود میزنه، او آلوده به نمی میکروب پولیو است، ای میکروب به او طفل دیگه سرایت میکنه، او طفل به خانواده دیگه و آرام آرام به این شکل سرایت میکنه. و ای که چند فیصد ای کشنده هست، حدود 1% از این 1% از این سبب فلج و مرگ شده میتونه. ولی اگر ما به حساب نفوس افغانستان بیاریم این تقریبا 100,000 طفل احتوا
میکنه.
یعنی به این خاطر تو نیست که 1% بسیار درشت است که 100,000 طفل با خدای نخواسته اگر فلج میشه یا در یک کشور فقیر، این بسیار یک مصیبت کلان است.
بله. تشکر. شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خوش آمدین به برنامه. برادر محترم از کجا تماس گرفتین؟ نامتون چی است؟
مولوی عبدالله از زابل ولایت خبر کو.
مولوی عبدالله از زابل خوش آمدین. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین.
دری سوال دکتر صاحب لارم.
آها.
یو دازل کی داز دا واکسین کده چې دا اصلي ماده چې شي بل چی څه جوړی. او دغه سوال زما داز چې دا مرچ چې واکسین از افغانستان څخه کوم ځای له کوم مملکت سره ځي.
واکسین له کوم ځای راځي؟
دا د باره کې اسلامی متخصصین یا اسلامی اغه وحان چې دی اغه متخصصین په دې باره کې ناظرین په دې باره کې څه دا کوم واکسین جوړی دا له چی څه جوړی چې دا مرچ سره ځي.
بله ډیر زیات مننه. موږ په نورو خبرونو کې بعد ډاکټر سفتر څنګه یو مولوی صاحب هم راغوښتل چې بحث یې وربندې کړی و. خو دې خبرونه کې متاسفانه موږ مولوی صاحب نه لرو، خو ډاکټر صاحب په دې اړه باندې درته معلومات درکړي.
مولوی صاحب محترم خدای دې خیر درکړي. ډیر ښه پوښتنه دې وکړلې. د واکسین ماده په مجموع کې ټول واکسینونه یا د همغه مرض ژوندۍ تضعیف شوی میکروبونه دی یا وجل شوی میکروبونه دی؟ یعنی هر شی واکسین چی مکتاز پیجنو که داده توبرکلوز دی، که داده شری دی، که داده مثلا دی تور زیری دی او نور دقیق دو سلوی که دوله واکسینو نچی ما یاد کرد، یا ده همه مرض تضعیف شوی یعنی دومره ضعیف شی دغه میکروب چې نور د مرض سبب نکی انسان ته، ولی د انسان دفاعی سیستم را ویخوله شی، اغا په حرکت را وصله شی، یا تضعیف شوی میکروبونه دی یا وجل شوی میکروبونه دی. هغه میکروبونه چې خطرناک دی اغا وجل کیگی. مثلا د توبرکلوز واکسین چه دی اغا میکروب وجل کیگی، ځکه چې توبرکلوز ډیر خطرناکه. دا چې توبرکلوز مریض یو کال دوا اخلي په دې خاطر باندې چې دای د دوا په مقابل کې ډیر مقاوم دی، د دوا زور په یغه باندې نه رسیږي، زر تاثیر نه پکی. نو یا تضعیف شوی او ضعیف کړل شوی میکروبونه دی او یا هم وجل شوی میکروبونه دی. څنګه تر سره نور دس مواد هغه کیږي چې دغه میکروب هم دغه حالت کې وساتي د بین التخریب نشي. مثلا د پولیو واکسین ترکیب یادومه، د پولیو په واکسین کې تزیف شوی میکروبونه دی په پیچکاری که وجل شوی میکروبونه دی څنګه تور سره درې ډول انټی بیوټیک نه دی استرپتامایسین دی کانامایسین دی او پولیمیکزین بی په نامه باندې یو ډول مالګه ده چې د مګنیشیم کلورایډ په نامه باندې دا یو طبي مالګه ده ډاکټری مالګه ده د مګنیشیم مالګه ده او څنګه تور سره مقطر او بدی د دې واکسین ترکیب ده پاتشولو چې دغه واکسین چیرې جوړیږي کوم واکسینونه چې موږ تاسو راځي د اندونیزیا په اسلامي هیواد کې جوړیږي یعنی ټول دغه واکسینونه چې په دې سیمه کې موږ تاسو استعمالیږي د اول تر اوسه پورې د اندونیزیا کې جوړیږي یو اسلامي هیواد او دا چې د اسلامي نړۍ موقف دې په مقابل کې څه دی جناب مولوی صاحب په اسلامي نړۍ کې چې هر هغه ادرس چې ته تصور کې مثلا کدا الاسهر دی مثلا کدا د سعودي علما دی مثلا کدا د حرمین شریفین امامان دی مثلا کدا د افغانستان جید علما دی پاکستان علما دی دیوبند دی مثلا دارالعلوم کراچی دی دارالعلوم اقانیه دی بنوری تاون دی جید جید علما ټول اسلامی نړۍ علما په اتفاق سره د دې واکسین ملاتړ کړی دی او دغه حلال هغه کړی دی تعریف کړی دی او د هغې تطبیق د دغه واکسین تطبیق د والدینو یو شرعي واجب ګڼل دی یعنی والدین شرعاً مکلف دي په دې باندې واجب ده چې خپل ماشومان ته دغه هغه ورکی کته چیرې علاقمند یې که دلش موږ د باره کې د فتوا کتاب لرو تقریبا د اسلامي نړۍ درو دشت معتبر و مراجع و فتواوی دي موږ سره په پښتو باندې ترجمه کړی دری باندې ترجمه کړی دي ته کولای شي چې د واکسین مرکز ته چې د په هغه کې چدی زابل کې التوار شي زابل کې او التوار شي او ته وایي چې ماته د فتوا کتاب راغی کې او موږ کولای شو د دې ځای ان شاء الله رحمان به یو شکل باندې تاسو ته د کتاب تاسو ته لاغه کو مقصد دغه واکسین په 55 اسلامي وادونو که تطبیق شوی دی فعلا هم تطبیقی گی و آینده که به تطبیق شی یعنی دی اسلامی شریعت دی نقطه نظر لله الهم پا دی مورد که ایت سنوه مشکل وجود نلده اوزر در ساده در تو امده تا پا دی خودربان چه اطمینان حاصل شی دقا دروازه چه تکیگی چه هر کور ترازی چه دی پولیو واکسین تطبیقی دا طالبان و دا اسلامی امارات پا زمانه که دا کار شویده وز که چیر دیگه شی دا اسلام سره یا دا شریعت سره منافی وی خلاف وی مطابقت ندلولی نو طالبان دیت اجازه ورکوله نی ورکوله نو بنان پا دی مورد که الحمدلله کاملا اطمینان درکو
دیر مننه شما دیدگی ما هستن بله سلام
ورکه سلام ته ستا نو سلام وکړ ته د افغانستان د ټولو سلام کوم په بلغدي وردګ دې وردګ نه
علیکم السلام خوش آمدین به برنامه آقای وردک ډاکټر صاحب در خدمت تان هستند در مورد مرض پولیو برتون معلومات میتن
ډیر زړه تمام نو اول خو باید ما چې هغه کفون په لور پټه سینو کم دا غړې هم دا اوس مو راګور یو اول خود ته د مودا تفصیل ده شي تاسو مو شمون ځکه دې دوه د کورا ویروس نو لري او دای د پولیو واکسین باید هر عمر ورکو او د ډاکټر صاحب محترم دا یو پوښتنه ده چې دای په لور په تاسو مو کده کډر خلک داسې وسم شته چې خپل اولادونه خپل مشمول نو واکسین دي انده ونه په دغه مرز باندې یو په دغه مشکل باندې مبتلا کیږي ځکه یو تاسو سره دای په تاسو باندې مو کوشي په لور په تاسو مو کده نو ورونه غون کو شغه په باندې لګوشي او بل دا مې پوښتنه ده چې دغه پولیو مرض د کوم سنه ته کومه سنه پورې په مثال پنسل باندې هم لوکو هغه د ابله مې څه شي مثال دغه د ماشوم په سړی څه د پوهي الوینې څه وي چې سړی په د ماشوم باندې پوه شي چې دغه ویروس وایې نه دی او دغه په دغه مرض باندې مبتلا دی دا مې ولنډه هغه ډېره مننه تاسو
فضلادی وردک سب میتاز زر چی کلا آزاده راژیو که مسایبه لرم اکثرا الحمدلله دی دیمو گه اغیی
و دیز منگ ده موسیقی ده خبرانی آوریدون که هم ده
خیر دیر خیر نو اغا ده تقریبا دایمی اغا ده همکار ده وردک سب ده ما خو اغا والدین تا چه اغوی خپل اولادون نواکسینه ایزده فقط یه خبر ده تکام کله دې صحت امین څه zarar لیدلای دی څه تاوان دی لیدلای دی د هغه وخت چې د ګوره د آزادۍ رادیو د یو بلملی رادیو ده کنه ټول افغانستان کې په ټول نړۍ کې دغه کې تاسو د سپینې چپانې نه کله تا ته شر رسیدلای دی که د سپینې چپانې نه کله خدای نه خواسته زه درته که هر څوک دی اول خو موږ د سیاست سره هیڅ ارتباط نه لرو الحمدلله د یو طبي مشکل دی
او ژورنالیستان تل به طرف
هیڅ به طرف هغه دی نو موږ د اوغی ته توصیه داده چې د ټول اسلامي نړۍ ټول علماء په اتفاق باندې د دې واکسین تطبیق د والدینو واجب شرعي ګڼل دي. یعنی والدین په دې باندې مکلف دي، لکه څنګه چې د دې اولادونو مریض کیږي او ډاکټرانو ته بیا یو دوی ته دوا ورکړي، دا هم یوه دوا ده، دا هم یو دوا ده چې ډاکټر توصیه کوي.
بله،
یعنی په دې کې هیڅ نه وه. د صحت امنه تا ته څه وخت تاوان رسېدلی دی چې ته فکر کوې چې په پولیو کې تاوان دی؟ هغه تاوان، ضرر، نقصان، یا مثلا خدای نخواسته چې د دوا په نامه تا ته زهر درکړي وي، هغه څه وخت دی؟ ته ماته وایې چا ته یې کړي؟ دغه وردګو کې د کلینیکونه دي، د شفاخانی دي، دغه شفاخانی کلینیکونه تا ته کله هم د دوا په نامه زهر درکړي دي؟ کله اند سپینه چفن نه تا ته توان رسیدلی چې نن خدای نخواسته دی راغلی دی د کور شاته تا ته دروازه ټکی تا ته د تا اولاد ته زهر وړي؟ استغفر الله.
بله،
استغفر الله. نو دا دی چې دا بیا درته په ټوله نړۍ کې دا واکسین استعمال شوی دی، استعمالیږي په ټوله اسلامي نړۍ کې، استعمال شوی دی، د فعلاً هم استعمالیږي، د نن ورځ هم دغه واکسین استعمال شوی دی او آینده کې به مریږي. او دغه چې ته فکر وکړه، ته دغه د حاج صاحبانو نه، دا څوک چې حج عمرې ته ځي، دغه نه پوښتنه وکړه. داسې حاجي تا لیدلی دی چې هغه د په غیر د پولیو نه هغه ولاړ شي سعودي ته؟ حتی دلته واکسین ورته تطبیقیږي چې په جده کې، جدې ته ورسیږي، په جده کې واکسین ورته تطبیقیږي. وز دغه اسلامی نړۍ تفکر وکړه چې دموږ قبله ده د مسلمانانو حرمین شریفه، په څه دلیل باندې مثلا دومره تاکید کوي؟ په دې خاطر باندې دی خطرناک مرض دی، ساری دی، په جوامع کې چیرې چې ګڼګوله ډېری، بیروبار ډېری، ازدحام ډېری، هلته د سرایت خطر ډېر دی. او کوم سن چې تاسو یاد کړلو، سن وردګ صاحب، هر سن هغه کولی شي، خاصتا ماشومان، بیا د 15 کالو نه کم ماشومان معمولا د تر هغه لاندې نیسي، یعنی په دې کې د دې مرض خطر ډیر دی. او په شول د علایم، علایم البته ځینې واقعات دستی چې پولیو هیڅ علامه نه لري، اوغو ته موږ ناقل سالم وي، یعنی ماشوم خپل میکروب لري، مغزن د میکروب دی، ملوث دی، منتن شوی دی، میکروب په وجود کې شته، خود هیڅ علامه نه لري، مگر نور ته مرض خپرول شي چې ډېر خطرناکه. ناقل سالم مرتبی میکرو پټي په وجود کې. یو دوهم شکل د علامه داده چې دوی د ریزش او د زکام په شکل باندې معمولا علامه څرګندي. مریض لکه فکر کې چې ریزش دی، زکام دی، د ستوني درد دی، دلبدي استفراق ورته پیدا کی، د بدن درد ورته پیدا کی، تب ورته پیدا کی، په ځینې حالات
د دوهم شکل
او په ځینې حالاتو کې چې هغه بیا ډېر پیشرفته خطرناک شکل دی، هغه نو بیا د فلج سبب کی. فلج سبب په داس شکلی چې د فلج کېدل شي متناظر یا غیر متناظر. متناظر په دې معنی چې دواړه لاسونه فلج شي، یا دواړه پښې فلج شي، یا کېدل شي یو لاس یو پښه فلج
شي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یک سوالی کې همي لحظه د ذهنم گشت و شاید بسیار زیات هم به شنونده دلچسب باشه و د ذهنشون بگرده، و ایست که اطفال د کدام سنین باید واکسین پولیو بگیرن؟
به ارتباط با درس بکنم که یگانه واکسینی که از اون لحظه اولین ساعات تولد میتونیم به طفل تطبیق کنیم عبارت از واکسین پولیو است.
بله،
یعنی مجرد که طفل متولد میشه، متصل بعد از تولد میتونیم که به طفل واکسین پولیو رو تطبیق کنیم.
بله،
حداقل تا 5 سال باید دوره خود تکمیل بکنه.
بله، تشکر بسیار زیاد. شنونده های زیادی داریم. یک شنونده ما روی خط هستن. بله، سلام.
بله
سلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. مشنوین صدای مرا؟
و علیکم السلام. به سلام هولندی کول سره نبیولا زبلای د زبل ارغنبر شیگان کریوچیدم که در وقت لغزینه.
بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه برادر محترم. سوالی اگر دارین در رابطه با پولیو از دکتر صاحب بپرسین.
تشکر، زنده و سلامت باشی. با دکتر صاحب سلام تقدیم میدارم. دکتر صاحب نمیده پرسنه ده دکتر صاحب دا چی هر دایی که واکسین ازین و آقا حالت مرتلشونه که ویلی حوال ورادی دیا تر 15 کلونو پوری ماشمان راولی او واکسین ورکوه. آیا تر 15 کلونو پور تا چا تا پایده نکوی او که چیر تا تر 15 کلو پوری واکسین هر دوره ماشم واکسین سی نو بیا امکان د دې شته چې هغه بیا هم له هغه وروسته په پولیو مبتلا شي؟ که یا او بل دا چې له نړۍ سره، له نورو هېوادونو سره څنګه افغانستان پرتله کولی شو؟ آیا د افغانستان سویه لوړه ده د پولیو په مریض کې که ټیټه ده له نورو هېوادونو سره په پرتله؟ مننه دلافمن،
تشکر بسیار زیاد. سوالاتونه ډاکټر صاحب گرفتن و منتظر جوابتان باشین. بفرمایین ډاکټر صاحب.
نبیالله صاحب، نبیالله جان گران، دی پولیو خطر دی 15 کالو نه کم ماشومانو که دیر دیه. بله. ولی دا پدی معنا باندې نه ده چې مثلا وا تکلل ماشومان یا لسکلل ماشومان نشي مصابه ولا، یعنی په هغوی کې د برز نه رامزده کی، بلکې په هغو ساحاتو کې چې د ډاکټرۍ د لحاظ هغو ته اندیمیک ساحات ویل کیږي. اندیمیک یعنی چیرې چې د مرض ډیر خپوري، میکروب هلته ډیری موجود دي لکه افغانستان. په هغو ساحاتو کې حتی ډاکټران توصیه کوي چې ماشومان تر لسکلنۍ پورې باید واکسین شي. په نوره نړۍ کې دغه هغه چې دی په نورمال حالت کې، په نورمال او غو نورمال حالت مناده ده چې اقتصاد ښه دی، صحت ښه دی، خوراک ښه دی، مقاومت وجود دی بدن لوړ دی، نور میکروبی مرزونه لکه اسهالات، سینه بغل، نور مشکلات هلته په ټولنه کې نشته دی. مثلا مرافعت جوامی دی، مثال در طور سعودی به ساده الفاظو کې کله په اوغوی کې تر 15 کلنۍ پورې توصیه کی، ولی په هغوی وادونو کې چې هلته فقر یې، تګدستی یې، مرضی یې، د اقتصاد سویه ټیټه یې، خوار ځواکی یې، نور څنګ ته ورسره میکروبی امراض موجودی، مثلا اسهالات موجودی، خوار ځواکی موجوده یې، میکروبی امراض موجودی، لکه چې موږ تاسو په ټولنه کې دی کنه، اوس وړای دی او ګرمۍ کې اسهالي امراض ډیریږي. په داسې ساحاتو کې بیا د پولیو واکسین موثریت کمیږي. په څه معنا؟ په دو خطر باندې دغه ډیر دوزونه چې ورکول کیږي، اصل کې خو باید 15 دوزه ورکول شي ماشوم ته،
په 15
کلنۍ او ماشوم ته 15 دوزه. مګر په هغو هیوادونو کې من جمله افغانستان چیرته چې د دې مرض هغه ډیر دی، یعنی موږ اندیمیک ساعت ورته وایو چې مرض ډیر خپور دی، شیوع یې ډیره، لمنه یې ډیره پراخه ده، په هغو کې بیا تر لس کلنۍ پورې هم دا توصیه کیږي چې باید ماشومانو ته ورکول شي. او تا د نړۍ او د افغانستان خبره وکړه، افغانستان خو یو خوار هیواد دی، فکر وکړه تر 50% خلک د خط فقر لاندې ژوند کوي، فقیران دي، اقتصاد سم نه دی، ښه غذا نشي خوړلی، مقاومت د بدن ټیټ دی، کمزوری دی، نور میکروبی امراض په ټولنه کې ډیر وجود لري. دا ټول جنگ و دربدری و مهاجرت و بیکوري و د مشکلات دا ټول د لاس په لاس کیږي، او د دې سبب کیږي چې د دغه مرض د خپرېدو لپاره ډیره زمینه مساعده شي، یعنی خطر دیری. نو به دغه در باندې موږ په یو خطرناک حالات کې واقعی یو. دغه در باندې زه درته وایم چې د افغانستان نه چې څوک نور نړۍ ته ځي، یعنی مثلا که د افغانستان یو څوک لاړ شي اروپا ته، دغه پرون ماته یو کس زنګ ویله و، پرون دقیق د ما په یاد دی، یو ورور و چې زه غواړم اروپا ته لاړ شم، د سویس سفارت ماته ویزه نه راکوي، وایي چې د پولیو واکسین تطبیق کړه، بیا به هغې کارت به راوړې، بیا د هغې کوو. په څه خاطر باندې؟ چې هغوی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې دلته په پولیو باندې ککړ دی، پولیو باندې ملوث دی. نو دوی به چې کومو هغو هیوادونه ته ځي چېرې چې پولیو نشته ده، نو دوی باید پولیو واکسین تطبیق کړي، بیا به ځي. لکه عجمې چې درته په یاد کړو، حج ته چې څوک ځي، ولې هر حاجي ته باید د پولیو څاڅکي وڅڅکي او تطبیق کړي او کار ولری، غیر دغه د سعودي حکومت په خپل خبره کې اجازه نه ورکي، ویزه نه ورته ورکي اصلا. نو د خطر باندې افغانستان په یو ناوړه حالت کې دی.
تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب. شنونده های زیادی روی خط هستن، وخت برنامه کم مانده. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
مننه حمایت الله ملاتری میکنه ولایت
تخه. بفرمایید ډاکټر صاحب، در خدمتتون هستن. در مورد مرض پولیو به شما معلومات میدن.
تراوز ما دکتر من دغه یو څه تاسو دا اما په حالیش کوم ورکوي خلک تر څو دغه پولیو نظام وګوري، دغه اما په حالیش خاص په مرکزونو پر مرګي تنول سوالي پرشه په دغه برخه کې تاسو چې ول سوالي ته لار پیدا کړل، اما په حالیش کې ځکه چې زیاتره نام نسیم دي، تاسو باید دغه ته په حالیش کې ځکه چې دلته طالبان امنیت نه کوي، په حالیش نور ځین ته لاسرسی نه لري.
آها، من نه استاسی سوال مگواخیست، جواب په تمه اوسی.
همت لا جان ښه خبر دی وکړه لګرانه، دا اوس چې ما تو خبرې کوو د هم د عامه په هوی
یو برخه ده،
یو بیلګه، یو برخه ده کنه. نو ګرانه زه خو دا خبره منم چې په دې عامه په هوی برخه کې کار شوی دی، ولی باید ډیر کار وشي کاملا. تا پیشنهاد خبره په ځای ده، مرکز چون البته امکانات عامه په هوی عقدی او کلی و اطراف دو طرفو ته هم د مکتوجوشته دا ده کوشش کوو ولی بیا هم ز اعتراف کوم چې ډیر کار ته ضرورت چې باید ډیر کار وکو ان شاء الله رحمان تاسو در نظر موږ دي ځان سره اخلو او د عامه په هوی په برخه کې نور هم هڅه کوو دا دغه څه چې وست دغه ته د کونړ نه موږ سره خبرې کې ځینی ورونه غدي دي شاجوی نه او ځینی وایند لره لره زابل او دلره ځین بالا مرغاب نه مثلا خزاده سره تماس نیولای وکنه دسه کوشش کوو چې د موږ د خپل عامه په هوی د هغه لمنه پراخه شي او لره پروتوس متامه ورسیګو ان شاء الله به د مورید کې باید دسه کوټل ګامونه اتمن آینده کې پورته کوو
مننه ډاکټر صاحب شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام سلام شنونده عزیز به برنامه خوش آمدین مشنوین صدای مرا فکر میکنم قطع شد و شنونده دیگه روی خط هستن بله سلام
السلام علیکم
و علیکم السلام خوش آمدین به برنامه بفرمایید نامتان چی است از کجا تماس گرفتین خب صدایشان بسیار خراب می جرس و فکر کنم که تماسشان هم قطع شد خب شنونده دیگه هستن روی خط بله سلام سلام صدای مرا میشنوید
سلام علیکم
علیکم السلام تاسی کولی شه وقت دیر کم دی یو پوښتنه مطرح کی
او یو پوښتنه مطرح کوم زما دغه پوښتنه ده ډاکټر صاحب دغه چې دغه پولیو چې فرزن یو په بعضې موارد کښې خو ماشومان په لاسو باندې نه شي په پښو باندې شل دغه بعضې پولیوګانې چې موږ اپلیج ورته وایي چې خولې کوي دغه د کوم قسم پولیو څخه دی که په دغه باره کښې معلومات را کړي
پښتون صاحب فلج پلس ها و ډولونه لري پلس ها و شکلونه لري هغه اکثرا دماغي داخل د دماغ آفات او مرزونو ته اشاره کوي یعنی کله چې په دماغ کې څه آفات را منځته شي په غو کې مثلا خوله ورسره کېږي فلج پلس ها و شکلونه لري یو شکل د پولیو دی چې هغه البته نور شکلونه چې دی هغه ساری نه دی یعنی دی و ماشوم نه بل ماشوم ته نه خپريږي د پولیو خطر ده دا چې دا خپریږي نور نیسی یو چې ونیولو کلی نیسی د کلی نه ولس نیسی داسې او هغه افلیج چې دی هغه په شخصي شکل باندې یو ماشوم مثلا څه دماغي آفات لري مثلا ډاکټري هغه باندې مثلا سیوی دا د دماغ د رګونو مشکل لري یا تومورونه لري یا نور دماغي مرضونه دي د هغې په نتیجه کې افلیج یا فلج رامنځته کیږي خو هغه پولیو نه دی پولیو فقط د عصبي سیستم یوه ساري میکروبي ناروغي ده چې سرایت کوي خپریږي دې خاطر باندې خطر ډېر دی
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کوم ماشومان چې په پولیو باندې اخته دي او فلج کیږي دغه میکروب د هغو په وجود کې تر څو پورې پاتې وي
دا میکروب خو کله چې هلته دوی په
یعنی قابل
د انتقال وي دا خو متاسفانه چې کله د ده په کولمو کې ځای ونیولو نو هملته دی تکثر کوي تکثر کوي کېدلی شي د میاشتو دپاره د کلو دپاره موجودي یا دی فلج کوي یا دای نه فلج کوي کې فلج کړلو هم په صورت کې مثلا په کولمو کې د میکروب د تکثر په حالت کې دی مواد غایته د لیاره نه یو دوامدار
مخنیوی قابل
دی کاملا مخنیوی څو خبرې دی یو د حفظ الصحه د پاکی مراتبول دی چې سړی لاسونه پاک پریمینځي معمولا کله چې سړی بیت الخلا یا تشناب ته ځي د غنه ورسته ډوډۍ نه مخکې لاسونه پریمینځي پاک اوبونه استفاده وکړي د حفظ الصحه پاکی صفایي چې موږ د تاسو د دین د ایمان یو جز دی هغې ته ډېره توجه وکړي دا یوه خبره ده او بل واکسین حتما باید تطبیق کی دی واکسین دی تطبیق نه بغیر بل داس مثبت بدیل یار متاسفانه نشته ده تر اوسه انسانان ډاکټران په دې نه دي توانیدلی چې دا شی هغه کی مهار کی
ډیر ښه تاسې ډاکټر صاحب خپله که د پولیو په اړه باندې خپله څه نظر لرئ دوستانو ته یې وړاندې کړئ
د ما آخري نظر دا دی چې د سرطان په میاشت کې په د لومړۍ لسیزه کې تقریبا لسم یولسم تاریخ باندې بخیر ملی کمپاین شروع کیږي هغه به په ټول هیواد کې وي د 15 ورځو لپاره به وي د ما درخواست د ټولو میندونه د ټولو والدینونه د ټولو مشرانونه دینی علماونه د استادانونه د مکتب استادان ټول قومي مشران هغه کسان چې په ټولنه کې غږ خلک اوري صاحب نفوذ او اثر دی غونډه ده چې هغه خپل د دې صحیح سیستم د دې پروګرام کلام سره مرسته وکي او خپل اولادونه واکسین کی صحیح مرکزونه ته بوزي او الته د واکسین ټیمونو سره همکاري وکي. دغه د موږ هم د درخواست دیدین.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. شرمنده عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. از ډاکټر صاحب عارف عرفان یک جهان سپاس که در این برنامه با ما و شنونده بودن، و جهان سپاس از شما هم که سوالاتتون در این برنامه مطرح کردین، و با شما خداحافظی میکنیم. ما و ډاکټر صاحب بقیه وقتتون خوش. احمد حنایش همکار ما در استودیو هستن، خوش آمدید.
تشکر شما جان، خسته نباشید شما دکتر.
تشکر.